السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې وروسته له هغې چې د وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې تر دورزنیو خبرو وروسته پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د سولې عالي شوراوی له مخکې شرطونه ایښول د سولې مستقیمې خبرې زیانمنوي. وبخښي په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. نن دوشنبه ده، د سبلغې یادلوي 15 د جنوري میاشتې 15 په پیل کې خبرونه چې اجمل تورمانی لولي.
د سولې علي شوراوي کې افغان حکومت ته وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکینی شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته اوسي، او د پاکستان صدراعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د ده د حکومت مبارزه چټکه نه ده. بشپړ خبرونه واورې. تر هر څه دمخه یو دوه کورنۍ خبرونه. د سولې علي شوراوي کې افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کېږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوال طالبان پرون او وړم ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړې شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ، او په قطر کې د خپل دفتر رسمیت د نړیوالو له تور فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونه ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل، او څو نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړل. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د استادو غوښتنو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، د مخامخ خبرو د پیل لپاره له مخکې شرطونه به سولې ته رسېدل ګران کړي. د مجاهد په وینا، د افغان حکومت غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني، د طالبان له پخواني شرط یعنی د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره د سولې په مستقیمو خبرو اترو کې مطرح کېدای شي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. په بنگلاديش کې د 19 کلنو د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې د افغانستان ټیم د شنبه په ورځ له ایرلاین سره تمریناتي لوبه وکړه، او ایرلاند لوبډلې د 126 منډو په توپیر ماته کړه. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړي د 19 کلنو د نړیوال جام د لړۍ لومړۍ سیالي له پاکستان سره وکړي. دا لوبه د پنځشنبه په ورځ په پام کې ده. د افغانستان د 19 کلنو د ټیم دوه نورې لوبې به له سریلانکا او کاناډا سره وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د حکومت مبارزه چټکه نه ده. ښاغلي نواز شریف چې د پاچا خان پر پوهنتون له وسلوال برید څخه څو ورځې وروسته خبرې کولې، وویل د افراطي ډلو پر ضد به نور عملیات هم وشي، خو د اعتراف وکړ چې د دې ډلو د ځپلو لپاره د حکومت د عمل پلان په خاصو برخو کې چټک نه و. د افراطي ډلو پر ضد د عمل ملي پلان په 2014 کال کې د پېښور پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو له هغه برید وروسته پیل شو چې یو نیم سل کسان چې ډېری زده کوونکي ماشومان ول پکې ووشل شول. په دې پلان کې د پوځي محکمو د صلاحیتونو زیاتول او لشپک کلن ځنډ وروسته د اعدام د حکم بیا جاری کول شامل و. د دې پلان عملي نتیجه دا وه چې په 2008 کال کې د پاکستاني طالبانو تحریک له جوړېدو وروسته تیر کال د وسلوالو په حملو کې د پام وړ کموالی راغی. نواز شریف وویل پاکستان او افغانستان موافقه کړې ده چې دواړه به په خپلو قلمرو نو کې د مقابل لوري وسلوالو مخالفینو ته د حملو اجازه نه ورکوي. خو د زیاته کړه په افغانستان کې ځینې ځانګړي عناصر شته چې په پاکستان کې حمله کوي. پاکستانی چارواکو مخکې هم ویلي و چې د تیر چهارشنبه ورځې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او د دې برید په تړاو یې 15 تنه پاکستانیان هم ونیول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه ویډیو خپره کړې، ظاهرا هغه نه تنه وسلوال پکې خول شوی چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. په هغه بریدونو کې 113 کسان وژل شوي وو. دغه ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې ده، دغه نه کسان پکې د بریتانیا په ګډون د داعش ډلې پر خلاف د جوړ شوي ائتلاف غړو هیوادونو ته ګواښونه کوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. ظاهرا هغه سخت دریځي وسلوال چې په ویډیو کې ښکاري، څلور یې د بلجیم او درې د فرانسې اتباع، دغه راز دوی عراقیان دي. دوی ځانونه د پاریس د حملو مسؤول بولي. د پاریس تر حملو مخکې دغه ویډیو د عراق یا هم سوریې په صحراو کې ډکه شوې، په فرانسوي او عربي ژبو پکې خبرې شوې دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړی چې په واشنگټن ډی سي کې د طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لوایو په اړه رای ورکولې د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې ځنډولې. سږکال د ساړه ژمي او د درنو واورو ورخ د واشنگټن ډی سي او نیویارک په ګډون د امریکا د ختیځ ساحل په زیاتو برخو کې چارې په ټپه درولې دي. په واشنگټن ډی سي کې د کورنۍ امنیت او بیړنیو حالاتو د ادارې مشر کریس ګیلدارت پرون خبریالان ته وویل چې د دوی عملیات خای ډیره موده دوام وکړي. د دوه فوټه واوره توګله آسان کار نه دی. دا کار مو همدا اوس پیل کړی. موږ به د راتلونکو لږ تر لږه څلیری شیک شپږ د ساتون لپاره د وضعیت په وړاندې د مقابلې په حالت کې او د بیا رغونې د پړاو لپاره باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسو. پرون وړمه ورځ د هوایي شرکتونو نږدې او اووه زره پروازونه کنسل شول، خو واشنگټن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه کنسل شوي. د امریکا د ختیځ ساحل د سیمو لسګونه زره کورونه بے برېښنا پاتې دي او په واشنگټن ډی سي کې چارواکو لا د مخه د اورګاډو او بسونو فعالیت بند کړی دی. د دې سیلې له کبله چې په ځینو ویالتونو کې د سیلابونو دراوتلو باعث هم شوی ده، تر اوسه اتلس کسان مړه شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. لکه چې پر اټومي مسله د وروستۍ موافقې له کبله له ایران نړیوال بندیزونه لرې شول، دا د روحانی دغه ډول لومړی سفر دی. د دولتي چارواکو په حواله روحانی به په روم کې د ایټالیا ولسمشر سرجیو ماتاریلا او صدر اعظم ماتیو رینزی سره وګوري. د خراس به د 3 میلیارډ او 400 میلیون ډالرو په ارزښت تجارتي تړونونه لاسلیک کړي. دوی به پاریس ته هم سفر ولري او له ولسمشر فرانسوا اولان سره به هم وګوري. تر دغه سفر مخکې ایرانی چارواکو وویل چې تهران په پام کې لري په فرانسې کې د الوتکو جوړولو د ایربس شرکت نه 114 الوتکې ایرانی سي. د تهران او نړیوال قدرتونو ترمنځ د موافقې لمخې 9 ورځې مخکې پر ایران لګول شوی نړیوال بندیزونه لری شول. دا ول تر دې د ماده افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لاملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ورزو د دې یو ساته خبرونه د راپورونو برخه ده. د سولې علي شوراوي لمخ کې شرطونه یې شول د سولې مستقیمه خبري ځانمنوي.
قبلی شرایط که دی طالبانو دی اسلامی تحریک لخوانه خودل کیزی یا دی افغانستان دی دولت لخوانه مطرح کیزی یا دی مستقیم مذاکرات پرانی بندی خندون رامنس دکلی.
د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه تنظیموي. په امریکا کې د درنو واوري اوریدلو ټولې چارې ټکنې کړي.
شاوخوان 90% ژوند په ټپه درېدلی و. مترو کار نه کوو، سیستم یې بند و، مطلب دغه ادارونه کول د ملګرو مطبوعاتو له لارې چې د کورونه مه راوځئ چې حالات خراب دي.
د افغانستان سره د مرستو په اړه د ورسا راتلونکي غونډې په باب پر چمتووالی پرون په کابل کې خبري وسوي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 1.3 میلیون ډالر وړیا مرسته اعلان کړه. په بل راپور کې اوري چې له افغانستانه د طبي بوټو صادرات 15% زیات شوي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزانه د لټه پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. روس تر دې چې د وسلولو طالبانو استازو په دوه کې پر خپل پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ، د سولې عالی شورا وایي چې لمخ کې شرطونه یې شول د سولې د مستقیمو خبرو په وړاندې ستونزې رامنځته کولای شي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر د غرض وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف د حل وړ دی او حتی د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څیر لنجمن مسایل هم باید د سولې په مستقیمو خبرو کې مطرح او بحث ورباندې وسي. احمد تکل او نور تفصیل.
د سولې عالی شورا وایي که افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کیږدي، نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. وسلوالو طالبانو پرون او وړم ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استازو، د سولې د عالي شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت، د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازو غوښتنو ته د اشاره په ترڅ کې وویل، د مخامخ خبرو د پایل لپاره له مخکې شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي.
یو لړ شرطونه چې دی هغه دومره مشکل شرطونه نه دي، خو قبلي شرایط کې د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کیږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کیږي، زما په اخده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
طالبانو په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ځواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللی او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سرې کرښې په توګه یاد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشی کول د غور وړ غوښتنې دي، خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی. د ښاغلي مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنې د نړیوالو ځواکونو د وتلو له غوښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کېدای شي.
مهمه مسله چې خارجي قوه موجودیت په افغانستان کې ده، خارجي قوتونه چې د ناتو په چوکاټ کې دلته په افغانستان کې موجود دي، د امریکا د متحده ایالاتو کومې اډې چې موجودې دي، دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان د ملي منافع په چوکاټ کې بحث او باور لرم چې که چېرته سرقت او اخلاص موجود وي دا ډول مسایل هم قابل حل دي.
د دوه په غونډه کې یو شمیر افغان چارواکو هم ګډون کړی وو، خو د ځنګړو افرادو په توګه نه د حکومت په استازي توپ. د څارونکو په باور د سولې د هڅو بریا هیڅکله هم دومره نه ونږدې شوې لکه اوس چې ده، ځکه د جګړې دوام او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور دواړه خواوې د ګډ ګواښ په وړاندې درولې دي.
د پاکستان صدر اعظم وایي که څه هم پاکستان او افغانستان موافقه کړې چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد نه کاروي، خو ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې داسې عناصر شته چې له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. نواز شریف دغه راز وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لیوال دی، ځکه چې د سیمې امن د افغانستان په امن او ثبات پورې تړلی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد نه کاروي او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکوي چې د یو هیواد له خاورې پر بل برید وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي پاکستان پر خپله خبره کلک ولاړ دی چې خپل خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د یکشنبې پر ورځ له سویټزرلینډ نه پاکستان ته پر لار په لندن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې وسلوال څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا صوبې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل. د پوځ بیان پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته یې دا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرولوي دا زیاته کړه چې تر هغه له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو او وسلې د ځینو سهولتکارانو په مرسته په دره دمخیل کې ترلاسه کړې وه. که څه هم ښاغلي شریف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې افغان حکومت د خپلې خاورې د بل چا په ضد نه کارولو له موافقې سرغړونه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې عناصر له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہے
په بنیادی ټول سمون له افغانستان سره د لوزنامه د خپل خاوره باندې یو بل پر ضد نه کارو او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سری ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس یادونه وکړه. ویل چې په دغه کانفرنس کې مو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه کړه چې اوس د افغانستان د سولې په لړ کې کار کوي. ښاغلی شریف یو ځل بیا د سیمې امن په افغانستان کې په سولې او امن پورې وتاړه او ویې ویل پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او همداراز یې مذاکرات د افغانستان د مسلې یوازینی حل وباله. موږ په ډېره کلکه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د شخړې د حل پلوي یو. موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سخت پلویان یو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې تر سولې راتلو وروسته به په سیمه کې هم سوله او ثبات ټینګ شي. نواز شریف د افغانستان د سولې لپاره د جوړ شوې څلور اړخیزې کمیټې په اړه وویل د دغه کمیټې ګډونوال غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن راشي او ټینګار یې وکړ چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی بلکې په دې لړ کې باید ګډ کار وشي.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کومو اهدافو لپاره ترسره کیږي؟
ولمتاري وکړه دغه سولار سو دغه روبر سره زی جنت کوم سره کړلې جنت چې دا ورته راوتلې ده مشته نه کوم کړې چې زی جنت ده.
له دې سربېره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان زاو د قتل لپاره کیږي د دې کار ټول سمره باید ځان ته لاس کې جګوت شامل.
افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډیر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي رادیو څخه واورئ.
د انساني قاچاق په اړه د ازادي رادیو تحقیقي راپور ډیر ژر له ازادي رادیو څخه اوریدلی سي. د افغانستان سره د مرستو په اړه د ورسا راتلونکي غونډې ته د چمتووالي د نظارت او همغږۍ د بورډ لسمه غونډه په کابل کې جوړه شوه. په کابل کې د کاناډا سفیر چې د ورسا لپاره د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب خبرې کولې له افغانستان سره پر دوامدارو مرستو ټینګار وکړ. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د افغانستان په اړه په ورسا کې جوړیدونکي غونډې ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي خو یادې غونډې ته په افغانستان کې چمتووالی روان دی. د ورسا غونډې ته د چمتووالي د نظارت او هماهنګي بورډ لسمه غونډه په کابل کې جوړه شوه چې پکې د افغان چارواکو سربیره د مرسته کوونکو هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده. په کابل کې د کاناډا سفیر میرمن دیبرون لیون چې د ورسا لپاره د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب خبرې کولې له افغانستان سره په دوامدارو مرستو ټینګار وکړ.
دا غونډه دقیقا په ورسا کې د ناټو تر ناستې شپږ میاشتې مخکې جوړیږي چیرې چې به د افغانستان دولت او مرسته کوونکي راټول شي. سو د 2013 څخه تر 2020 میلادي کلونو پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا خبرې وکړي.
د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز ورسا کې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره خپلې مرستې تازه کوي. د افغان چارواکو په وینا د ورسا په غونډه کې به نړیواله ټولنه تر 2020 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو په ځانګړي توګه د هوایي ځواک د تجهیز په برخه کې مرستې اعلان کړي. نړیواله ټولنه له افغانستان سره ټولې مرستې په شفافیت پورې تړلې بولي او افغان حکومت هم ډاډ ورکوي چې نړیوالې مرستې به په شفاف ډول ولګول سي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې د ورسا غونډې ته د چمتووالي په لسمه غونډه کې خبرې کولې ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د پیسو د ښه او پر ځای مصرف لپاره د مالی جرمونو محکمه رامنځته کړي.
دا چې د پیسو مینځلو نړیواله بڼه خپله کړې او د افغانستان قضایي سیستم ته د غلا شو عمومي شتمنیو راګرځولو او د مالی قراردادونو بانکي قوانینو او شکایتونو په برخه کې د قانوني محدودیتونو د لرې کولو لپاره د افغانستان د مالی جرمونو محکمه د رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته رسیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل او تجهیز کیږي او کله ناکله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې له افغان حکومت سره نړیوالې مرستې په سمه توګه نه مصرفیږي.
ومردل چې د ورسا راتلونکي غونډې پر چمتووالي باندې پرون په کابل کې خبرې وسوې. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې نړیوالو خبرونو د افغانستان په اړه څه چاپ کړي.
افغان طالبان د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې پر یو لړ شرایطو ټینګار کوي. ډیجیټل ژورنال خبرونې تر دې سرلیک لاندې د وسلوالو طالبانو او یو شمېر افغان سیاسي څیرو ترمنځ پر هغو خبرو یو مطلب خپور کړی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې مرستندوی نړیوالې ټولنې په نوښت د شنبې او یکشنبې په ورځو ترسره شوې. خبرونه لیکي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو د افغانستان له حکومت سره د سولې د رسمي خبرو لپاره چې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوي له خپل لوري د 14 کلنو شخړو د پای ته رسیدو لپاره په خپل کلک دریز ټینګار وکړ. د خبرونه په لیکنه طالبان وایي چې د مشرانو نمونه باید د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو له لست څخه وایستل شي او د ټولو پر سر اعلان شوی جایزې هم باید لغوه شي. د خبرونه په وینا طالبانو دا هم ویلي چې د قطر سیاسي دفتر باید په رسمي توګه پرانستل شي. طالبانو دغه دفتر د لومړي ځل لپاره په 2014 میلادي کال کې د سولې د خبرو د مخته وړلو په هدف پرانست، خو میاشت وروسته چې کله پخواني ولسمشر حامد کرزي د پرانستلو پر څرنګوالي چې هغه په تبعید کې د یوه حکومت غیر رسمي سفارت ته پاتې کېده انتقاد وکړ بیرته بند شو. ډیجیټل ژورنال خبرونې د طالبانو د دغو نویو شرطونو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا چې د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو په هدف رامنځته شوی عکس العمل هم راخیستی. د دې شورای وغړي امین الدین مظفری ویلي چې د هر ډول شرطونو ایښودل به د روغې جوړې پروسه نور هم وځنډوي. د ده په وینا طالبانو ته پکار ده چې لومړی د خبرو د میستر شاکینی بیا خپلې غوښتنې مطرح کړي. پاکستان کولی شي او باید هم په خپله خاوره کې ټولې تروریستي شبکې له منځه یوسي. دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې دي چې انډین اکسپرس ورځپاڼې پرې خپل مطلب په غټو ټکو چاپ کړی دی. د ورځپاڼې په وینا اوباما د یکشنبې په ورځ پاکستان ته قوي پیغام ورکړ او ورته وویل چې دا هیواد کولی شي او باید هم د ټولو هغو تروریستي ډلو په وړاندې له دې زیات اغیزمن اقدامات وکړي چې په خاوره کې فعال دي. د اوباما په وینا باید د دغو ډلو مشروعیت ختم، هغه تخریب او له منځه یوړل شي. د ورځپاڼې په وینا اوباما که څه هم د دې یادونه وکړه چې په وروستیو کې موږ د یو شمېر مشخصو ډلو په وړاندې د پاکستان د اقداماتو شاهد وو، خو له دې سره سره په پاکستان کې دننه بیا هم تروریستي فعالیتونه دوام لري چې وروستۍ بېلګه یې د پاکستان په شمال لویدیځ کې پر یوه پوهنتون وروستۍ حمله وه.
نړیوال بانک له افغان حکومت سره د 128 میلیونو ډالرو وړیا مرستې اعلان وکړ. د دې مرستې تړون په کابل کې په افغانستان کې د دغه بانک د رئیس او د مالیې د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
افغان چارواکو وویل چې د نړیوال بانک د 128 میلیونو ډالرو لمرستې به 45 میلیونه ډالر په هیواد کې د کرنې د سیستم په پراختیا او 83 میلیونه ډالر به د نغلو د برېښنا د بند په ترمیم او د تولید د ظرفیت په لوړولو ولګيږي. د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی لاسلیک کړ. خاغلی حکیمی د اعلان شوې مرستې او د هغې د لګښتونو د ځای په هکله وویل.
قیمت مجموعی ای تفاهم نامه 128 میلیون دلار است که به دو پروژه تخصیص
شده. دادی تفاهم نامه مجموعی ارزښت 128 میلیون دلار ده او دو پروژه ته ځانګړی شوی. یوه یې د کرنې د پراختیا لپاره د اوبو لګولو او بلې یې د نغلو د برېښنا د بند د ترمیم او ظرفیت لوړولو پروژه ده. دا پروژه به ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي.
خاغلی حکیمی وویل د نغلو د برېښنا بند اوس مهال 50 میگا واټ برېښنا تولیدوي او د ترمیم او پیاوړي کولو وروسته به دا اندازه 50 میگا واټ ته پورته شي. د کرنې وزارت چې له دې مرستو ورته 45 میلیونه ډالر ځانګړي شوي په ټول هیواد کې به د اوبو لګولو پر سیستمونو، د کرنې په پرمختللو وسایلو، د بزګرو د ظرفیتونو په لوړولو او داسې نورو کرنیزو چارو ولګیږي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې د دې مرستو له مصرفېدو سره به د اوبو په ضایاتو کې 15% کموالی او په حاصلاتو کې به 15% زیاتوالی راشي. د دا هم وویل په دې پروژو کې به خلکو ته 15,000 کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې وزیر دا هم وویل په دې مرستو به د 2014 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د اوبو لګولو 160 شبکې فعالې او په زرګونو هکتار ځمکه به تر اوبو لاندې شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام وویل له دې مرستو هدف دا دی چې په هیواد کې کرنه پراختیا ومومي او د برېښنا تولید اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
دغه اضافي مرسته به د اوبو لګولو د مدیریت په تشکیلاتو کې په لومړي فاز کې ګڼو بېوزلو خلکو ته د کار پراخې زمینې برابرې کړي.
خاغلی باب سام وویل نړیوال بانک له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د کرنې د پراختیا او داسې نورو برخو کې د مرستندویو هیوادونو د شاوخوا 8 میلیارد ډالر ژمنې اخیستي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان لپاره نورې مرستې هم جلب کړي. خلک وایي په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د هیواد پر بیا رغونه په سلګونو میلیونه ډالر ولګېدل، خو په ډېرو برخو کې دغه مرستې پر ځای ونه لګېدې. د چارو پوه عزت الله بری په دې نظر دی چې افغان حکومت دی د دې پروژو چارې په جدي توګه وساري او د درغلیو مخه دې پکې ونیسي.
ومردل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د 123 میلیون ډالرو وړیا مرسته اعلان کړه. اوس هم بله اقتصادي مسله څېړو. د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې نورو هیوادونو ته د پخوا په نسبت د طبیعي بوټو صادرات 12% زیات شوي دي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې یوازې د سږکال په شپږو میاشتو کې د نږدې 23 میلیونو ډالرو په ارزښت بوټي نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. ابراهیم صفایي او نور تفصیل.
د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د افغاني طبیعي ګیاوو یا بوټو صادرات د نورو کلونو په پرتله سخ کال بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، هند او یو شمیر نورو آسیایي او لویدیځو هیوادونو ته زیات شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله د صادراتو په برخه کې 12% لوړوالی راغلی دی. د دغه ادارې د صادراتو د پراختیايي څانګې مسؤل عبدالسلام منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په مجموعي ډول زموږ د صادراتو وده 1990 کال ته په کتو 12% ده چې اوس موږ په لویو پلانونو کار کوو او موږ په دې هڅه کې یو چې نورو هیوادونو ته د خپلو صادراتو او د صادراتو د کیفیت ښه کول پرمختګ وکړي او د نړیوال بازار د غوښتنې سره سم خپل صادرات تیار کړو او په راتلونکي کې به انشاءالله زموږ پلانونه د پرمختګ جوګه وګرځي. ښاغلی منیر وایي ګایاوي یا بوټي چې په افغانستان کې په طبیعي ډول پیدا کیږي په نورو هیوادونو کې خو لومړی کم تر سترګو کیږي او کوي هم د افغانستان طبیعي بوټي ورڅخه ښه دي. او خو د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې تر ډیره له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته هنګ او شیرین بویې په نوم طبیعي بوټي دي چې په ټوله کې 40 طبیعي بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي. دوی وایي چې دغه طبیعي ګیاوې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په طبیعي توګه پیدا کیږي او تر ډیره له دغو بوټو نه د یوناني درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه وزارت د طبیعي سرچینو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده د یادو بوټو د صادراتو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي البته هغه طبیعي ګیاوي هنګ او شیرین بویه دي چې ډیر صادرېږي. په مجموعي ډول شاوخوا 40 بوټي دي چې تر ډیره هنګ او شیرین بویه دي چې له افغانستان نه بهر ته صادرېږي. هند، پاکستان، چین، عراق، ایران، سویډن، دوبۍ، جرمني او استرالیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه ورته زعفران، کنجد، سپلنه، د ریحان تخم، اناردانه او یو شمیر نور بوټي صادرېږي. د دغه طبیعي بوټو پلورونکي وایي که دولت دغه برخه ته وده ورکړي او پام ورته وکړي نو دا به د افغانستان لپاره د عوایدو یوه ښه سرچینه وګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شفیع جان زدران له خوست نه لیکلي وسلوال طالبان که رښتیا هم سوله کوي نو په قطر کې خپل سیاسي دفتر د کومې ورځې په خاطر رسمي کوي. ولی حضرت له خوست نه لیکلي د سولې خبرې باید د افغانستان له واقعي دښمنانو سره ونه شي، دوی دې د سریلانکا د تامل پړانګانو په څیر له منځه یوړل شي. احسان الله بارک بیا له پاکستان غوښتنه کړې چې له خپلو شخصي غوښتنو تیر شي او د سولې خبرو ته د په صادقانه ډول زمینه برابره کړي. عبدالغفار له قندهار لیکلي چې اوس هم زیاتې میندې د ماشوم د زیږولو په وخت کې مري، ځکه چې په افغانستان او یا خصوصا کندهار کې دغو میندو ته لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نشته. حلیم رنزور له فراه هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې هغه خبرې چې پرون پای ته ورسېدې د سولې او ثبات باعث شي. عبدالله خوګیاڼي په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې د انټرنیټ بیه دې ارزانه شي، ځکه چې زیات زده کوونکي نشي کارولی. بل اوریدونکي لیکلي چې د فراه ولایت په زیاتو ولسوالیو کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو کمپاین نه عملي کیږي. او له پکتیا سمیع الله حلیمي تندر په خپل پیغام کې د معیوبینو لپاره د امتیازاتو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ښځو د حقونو ځینې فعالان له حکومت او په تېره به له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې د ښځو په وړاندې دي د زور زیاتي د عاملانو مجازات په لومړیتوبونو کې راولي. په دې اړه راپور په څو شیبو کې اوریدلی سئ.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه صفو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. اوسنۍ خبرونه مو تر نه بجو ده. اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې کېدونکو د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
د سولې علي شورا وایي که افغان حکومت ته وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې له مخکې شرطونه کېږدي نو دا به سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخامخ کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د نیوزیلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف منلی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د ده د حکومت مبارزه چټکه نه ده. د اسلامي دولت ډلې داعش یو ویډیو خپره کړې. ظاهرا هغه نه تن وسلوال پکې خول شوی چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې تروریستي بریدونه وکړل. د امریکا د کانګرس د اساس جرګې تایید کړې چې په واشنگتن ډي سي کې د طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لوایحو په اړه رایه ورکولې د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې ځنډولې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. لکه چې پر اټومي مسله د روسي موافقه لکبره د ایران نړیوال بندیزونه لری شول دا د روحانی دغه ډول لومړی سفر دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د شوزو د حقوقو ځینې فعالان پر حکومت انتقاد کوي چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې لازم اقدامات نه دي کړي. دوی وایي چې سږ کال د تیر کال په نسبت د شوزو پر وړاندې زور زیاتای زیات شوی دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د خزو د حقوقو ځینې فعالان په داسې حال کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د عاملینو پر مجازاتو ټینګار کوي چې ویل کیږي سکل د تیر کال په پرتله په دې برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمد زی وای چې د افغانستان د خزو وضعیت ته په کتو سره محاکمو سارنوالیو او کشفی ارګانونو ته په کار ده چې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره هڅې جدي کړي. خاغلی احمد زی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون د حاکمیت کمزوري سبب شوی چې د خزو پر وړاندې دغه ستونزه پراخه شي.
کله چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون نافذ شه مخم د لوی سنوري د تاوتریخوالي سره د مبارزې سنوري جوړ کړه. اوس هم یو تعداد کسان هغه د تاوتریخوالي عاملین مونږ مخم سنوري ته او سنوري خونه د دې محکمې ته ولی مقایسه توګه هغه کمیت تاوتریخوالي چې افغاني پولیس کې جیان لري په مقایسه د هغه کسان چې هغه تر عادي تعقیب لاندې نیول کیږي نه تناسب کې شته.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې وازه د تیر کال په لومړی او درې میاشتو کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی 1500 قضیه ثبت کړي چې اکثره په نام نسیمو کې وي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعال وګمه فروغ انتقاد کوي چې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون د قضایي ارګانونو لخوا په سمه توګه نه پلي کیږي.
د شیزو پوراندې هغه چې تاوتریخوالي کیږي او کله چې زیرازی فارنوال ته پولیس ته قضا ته د کومک او مرستې دپاره د هغه قربانی یو ځل بیا قربانی کیږي ولی چې زموږ په قضایي سیستم کې حمایت نه دی د شیزو دپاره.
دا اندېښنې او سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې یو میړه د خپلې مېرمنې پزه پرې کړې ده. په دې اړه راپورونه وایي چې د قضیې عامل تښتېدلې او په داسې حال کې چې پر یادې قضیې شاوخوا دوه اونۍ اوړي عامل لا نیول شوی نه دی. څو ورځې مخکې د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو ویلي چې د پیښې د عامل د نیولو هڅې تیزی کړې خو اوس یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سترې محکمې رئیس محمد یوسف حلیم آزادی راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د عاملینو په مجازاتو کې هیڅ ډول بې پروايي نه کیږي.
قانون منع خشونت علیه زن نافذ است و محاکم ما
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون نافذ دی او زموږ محکمه د خشونت پیښې له قانون سره سمې څېړي. کله چې عاملین کشف او څرنوالۍ اتهامنامه جوړه او محکمې ته واستوي په اجراتو کې هیڅ ډول بې پروايي نه کیږي او نه به وشي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې په هیواد کې د عدلي او قضایي ارګانونو شمیر زیات او د کارکونکو مسلکي ظرفیتونه د لوړ کړي.
زه
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیرا کولو چې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدوري کوم چې شې مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
د ازادي راډیو د خبرونه تر نوه بجو ده چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام یوه برخه جوړوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تایید کړی چې په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د درنې واورې او طوفان له کبله د ټولو قوانینو او لایحو په اړه رایه ورکول تر راروانې دوشنبې پورې ځنډولې دي. د امریکا په ختیځو ساحلي سیمو کې د واورې اضطراري حالت ایجاد کړی او ګڼ خدمات یې ټکنې کړي دي. تر اوسه په دې لړ کې د څه باندې 15 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. په دې اړه مې نن د امریکا په ویرجینیا ایالت کې امریکا ژغ آشنا راډیو را خبریال جعفر آن نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څه دی.
د تلفاتو په اړه دقیق ارقام لا هم نشته، خو ویل کېږي چې په بیلابیلو سیمو کې 15 تنه مړه شوي دي. ځینې د ترافیکي پیښو له کبله چې په سړکونو کې ګاډو ټکر کړی دی دوی مړه شوي دي. ځینې نور په انفرادي ډول بیلابیلو سیمو کې وژل شوي دي. او د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې ځینې غوجلونه نړېدلي دي او څاروي هم مړه شوي دي. تاسو هم خبر یاست نن د امریکا په وخت یک شنبه په سهار واوره درېدلې ده، بنده شوې ده. خو د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې خلکو ته اعلان کړی دی چې له کورونو نه ونه وځي، ځکه له واورې وروسته ډېر سخت طوفان الوتلی و چې ویل کېده چې په ساعت کې 80 میل سرعت لا هم څو ساعت سره غږېږم. شاوخوا 2 بجې د ماښام د امریکا په وخت باد لګېږي. البته په ګډ میشتو سیمو کې خو د باد سرعت کم ښودل کېږي، خو چې لږ له ښارونو د باندې ووځي نو تاسو به اندازه ولګي چې دا باد څومره تیز دی. د واورو د پیدېدو سره سم چې د ښاروالۍ مامورین، حکومتي مامورین لګیا دي اخته دي سړکونه پاکوي او خلکو ته همدغه سپارښتنه کړې ده چې تاسو په کورونو کې پاتې شي. یو تازه خبر دا دی چې د ډی سي ښاروالي اعلان کړی، البته د واشنگټن ډی سي ښاروالي، چې دوشنبه به په واشنگټن ډی سي کې حکومتي ادارې تړلې وي، ځکه چې په لارو او سړکونو کې ډېرې واورې پرتې دي او دا ورځې وخت غواړي چې دوی دا سړکونه پاک کړي. که پاکې نه کړي نو ګاډي به وښویږي او ترافیکي پیښې به وشي چې خلکو ته جان وانو.
بلې، د ګڼو هوایي ډګرونو الوتنې هم لغوه شوې دي. څه وضعیت رامنځته کړی دی؟ ځکه چې په زرهاو حتی په لکهاوو مسافر شي چې په دغه میدانونو کې بند پاتې وي او یا به هم په هوټلونو کې وي او خدمات هم ډېر محدود دي، ترانسپورتي سیستم اغېزمن شوی دی. څه وضعیت رامنځته کړی دی د واورې ورېدلو؟
تقریبا داسې ویلی شم چې په امریکا کې شاوخوا 90% ژوند په ټپه درېدلی او یا د ورځنۍ چارې په ټپه درېدلې. په دې معنی چې میټرو کار نه کوو، سیستم یې بند و، ازادي ځای په ځای ولاړ و، حکومت همدغه ادارونه کول د سیمه ییزو مطبوعاتو له لارې چې د کورونه مه راوځئ چې حالات خرابه دي. او همدغه راسې تاسو وویل زرګونه هوایي الوتنې ځنډېدلې وې. هم په دغه لړ کې د امریکا د دفاع وزیر کارتر الوتنه هم هغه غوښتل چې د سویس نه په نړیوال اقتصادي غونډه کې تللی او چلته برخه واخلي، خو بېرته چې راته هوا خرابه وه او دې ته اجازه ور نه کړل شوه د دې الوتکې ته چې په مریلینډ کې ښکته شي. هغه ته وویل شو چې بېرته فلوریدا ته نو هغوی هلته ولاړل. دې کې شک نشته چې د خلکو ژوند یو څه ټکنی کړی او ګډوډ کړی دی، ځکه چې په دوه درې ورځو کې چې کوم خلکو کوم پلانونه کړي وو چې ځینو دوستانو لیدو ته به ځي، ځینو رسمي کارونو ته به ځي، نورو ایالتونو ته به ځي، نو دې دا ټول پلانونه بدل شول، سفرونه لغوه شول. حتی نیویارک ته غځېدلې لارې هم وتړل شوې. د نیویارک ښاروال د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې هېڅ یو ګاډی باید په سړک کې ونه ګرځېږي، بلکې د ګاډي په تګ راتګ کې بندیز ولګوو. همدغه راز د ښار نه د باندې لرو پرتو سیمو کې هم خلکو ته اعلان وکړ چې د قانون خلاف کار به وي که تاسو په ګاډو کې وګرځېږئ. تاسو پوهېږئ دا وطنونه ډېر پرمختللي دي، نو هر کار چې کېږي دوی مخکې له مخکې ورته پلانونه نیسي. د دغې واورې له ورېدو یوه میاشت وړاندې په مطبوعاتو کې په پرله پسې ډول د هر ایالت والي ښاروال اعلانونه کول خلکو ته چې دغسې یوه واوره روانه ده، نو خلکو وار له مخې ورته چمتووالي نیولي وو. دوی غذایي مواد اخیستي وو، د واورې پاکولو وسایل اخیستي وو، کمپلې اخیستي وې. دې لویو مغازو ته به چې تاسو تللې نو حیران به پاتې وې. خلک چې قطار به ولاړو مواد به یې اخیستل او دوی پوهېدل که داسې کوم حالت پېښېږي چې د دوه درې او څلور ورځو پورې موږ په کور کې پاتې کېږو، باید بسیا واوسېږو چې وپایېږو.
د هوا پوهنې اداره څه وایي چې دغه د درنې واورې ورېدل به دوام کوي که به درېږي او که به وقفه پکښې راځي؟
د هوا پوهنې ادارې وړاندې ویلو چې دا به د شپږ دېرش ساعتونو لپاره همدغه واوره وي، چې هماغسې وشول. د جمعې په ماسپښین په یوه بجه واوره پیل شوه او د یکشنبې سهار په شپږ بجو پای ته ورسېدله. نو د اوس لپاره داسې کومې بلې واورې درنې واورې وړاندوینه نه ده شوې او داسې ښکاري چې که واوره هم کیږي نور هماغه سي عادي واوره به کیږي چې معمولا په امریکا کې کیږي. خدا ویل کیږي دغه واوره چې وشو دا ویل کیږي چې د 1991 کال را په دی خوا د خپل ډول تر ټولو زیاته واوره وه. تقریبا په دې سیمو کې 90 سانتي متره واوره شوې وه. په نیویارک کې تقریبا 30 انچه شوې وه. په واشنگټن ډي سي کې 26 انچه شوې وه چې دا په تیرو لسیزو کې تر ټولو زیاته واوره وه.
د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال جعفر هاند و چې د امریکا په ختیځو برخو کې د درنې واورې اوریدو او طوفاني هوا له کبله پراوښتو زیانونو را سره خبرې کولې. دغه واورې زیات خدمات په دغو سیمو کې ټکنې کړې دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صفحه وځي اوریدلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. که تاسو هم فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښي لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ په باسونه کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکو عزیزانه د لټي پروګرام خبريږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو زما سلامونه ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیان تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې موږ ته خپل اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. گرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه چې کله د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو هغه تلیفونونه چې ازادي راډیو ته رسیږي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې ثبتېږي کنا مکمل وي نه نشرو. نو ګرانو دوستانو پر مکمل پیغامونه ازادي راډیو ته ولېږي. د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریښی او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. ډېر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه درې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. یو نفر دی په نامه د خلیل، دا دوه کاله کېږي چې د دې زموږ سره دی، خپل ځای نسي، د هر چا چې دی مهرباني کوي چې د ټلیفون په دغه شماره زما سره تماس ونیسي. 0 اویا 4 3 0 3 8 0 0 د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 اویا 3 3 3 8 2 0. دا هر چا چې دی ما سره د تلیفون په دغه شماره تماس ونیسي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. رزید ولایت یم، دی ابوبکر ولسوالی. ما یو الک پیدا کړی دی د تاج محمد په نامه باندې، او 18 کاله عمر لري. دلته پلار یې بکی اکا د هغه دنګ کله ورخی وایي، نو چیرې دغه د ما شماره تاسو ووته ووایاست. زه به دا الک فلاس باندې ورکم: 0 اویا 0 6 4 8 1 8 0 1. شماره یو ځل بیا وایم: 0 اویا 0 6 4 8 1 8 0 1. پهی ما شماره ده که چېر پلار یا دلته کاری زنګ وایي کله وخت خدای شماره ډېره په تلیوانه باندې وایي، یا د ده شماره ما ته ووایاست په سوکه باندې، زه به یې ده شماره مې شته کړم. خدای په امان، نور وخت هم نه ضایع کوم. خدای په امان.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0 0 3 0 0 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 دوستانو پروگرام ته غواګیاست. آزادی رادیو د سهالونه د ماقام تر او بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار وار رسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زما نوم ملا سخیداد، زه د سرپل ولایت د سید آباد د ولسوالۍ. زما ورور حمیدالله نومېږي، لس کاله کېږي چې دینا درکه دی. ما دغه د درخت دپاره د اخته شماره زه در کوم چې خط کې هغه واوري، 0212 0 9 8 0. بیا بیا ووایم دواره 0212 0 9 8 0. دا زما پیغام دی، سلامونه دې در ورسیږي.
السلام علیکم، زموږ یو یاد کندهار څخه خبرې کوم. زموږ د امر دی اسد الله په نامه دی، د خاکریز په ولسوالۍ کې د درې میاشتې کې چې نه لره کښو دی. هر چا ته که د په حق له معلومات ماته چې په دغه شمېره زنګ راوي، 0 5 0 5 0 9. بیا شمېره 0 5 0 5 0 0 9.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زما نوم فضلی حق دی، د هلمند ولایت د لشکرګاه مرکز څخه تاسو سره اړیکه کې یم. ما د نکاز دی د ځبته نامه دی، یوول اصله یوول اسمست کې چې ورک دی د پلان مې ډاکټر محمد لال دی. د هر چا سره معلومات دی، آیا څوک به خبري په دوه اړیکو باندې زما سره اړیکه ونیسي؟ 0 5 0 5 0 2 0 4 0. بل نمبر دی 0 0 3 3 0 5 5 2 8.
بله، السلام علیکم. عبدالستار یم، فراد ولایت گلستان ده ولسوالیم. زما زیور کسوش ده قاریم لا عبدالرحیم پنامه باندې تقریبا 15 کال کیږي د قندهار او د بولدک پر لوی لار باندې. نو اس معلومات زنه لرم. هر مؤمن مسلمان ور سره قاریم لا عبدالرحیم په اړه معلومات لري، ماته ټلیفون کړئ. زما ټلیفون شمیره ده 0 او 5 2 9 8 3 9. زر بیا ټلیفون شمیره تکرارم 0 او 5 2 9 8 3 9. والسلام، به احترام سلطه سره دي په ژوندۍ بڼه د ازادۍ راډیو یو جهان منن. السلام علیکم.
زما دوره سره قاری عبدالستار د حجي ملا عبدالکیم اخوند صاحب زوی یم، او د زما یو حکار چې د حجي ملا عبدالکیم اخوند ورور دی د حجي ملا غفور اخوند زوی دی. نو که چیرې د دغه معلومات حجي مولوی فضل صاحب نومیږي، سپینزری سړی دی چې ملا دی په ملایي باندې ملایي کې وزمر سوره کړي. که چیرې د دغه معلومات یو مؤمن مسلمان کور ته دي، ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي یا دې خبر راکړي. 0 8 5 2 3 5. د خدای لپاره که دغه معلومات د هر چا سره وي، زموږ سره دې معنا په دغه شمېره تماس ونیسي، یا دې دغه داسیو ته خبر ورکړي چې هغه موږ ته دې معنا ځواني وکړي، زموږ سره خبر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حمایل مروت د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د اکا عظیم فضل محمد د فلاغز محمد د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. لس کاله کېږي د کور نه نادرکه شوی دی. که دوی خپل زما غږ اوري او یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دې زما سره په لاندې شماره تماس ونیسي. د ټلیفون شماره 0 او 9 28 1 4 4. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 او 9 28 1 4 4. مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. کلا د ولسوالۍ یم. خپلباري نومیږم. موږ یو کری برک دی د برایان جان په نامه دی، د جلال جان زوی دی. نو هر مسلمان ورور چې د ما زغ اوري دغه ور معلوم وي، موږ ته دې په دغه شماره خبر راشي 0 او 0 3 8 2 0 0 9 5. السلام
علیکم. تاسو پرېږدم. زما یو ورور دی چې محمد صدیق افغان نومیږي، مخکې په کندهار کې شهرم کوي. دا یو میاشت کېږي دا سادي تکلیف ته کبال ورک دی. هر ورور ته معلومات دي په دغه شماره کې موږ ته زنګ وي 0 او 5 10 5 5. وسلام. سلام علیکم.
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت لوړ سالینه دی ورکو ځان پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د زادی اته کاله د مخل کور وته لایو به درکه شوی دا ما ورور زادی خپل نوم ځان نه مارې کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی پېژني پښتنې زادی درمیانه قد لري، ترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخ زخمي شوی بیرته کګه روغه شوی ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالانو اوري. ایمانوی ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3 لک افغانۍ جایزې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0 او 5 3 3 3. بله شماره ده 0 او 1 5 5 5. د خدای په امان.
زه جبار کوچۍ د کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ یو سپینزری ورک ته حضرت نومیږي، محمد ولی زوی ده. 3 میاشتې کېږي د عصابي تکلیف له کبله څخه نادرکه ده. هر څوک معلومات په دې اړه ولري، بیا دې په دغه شمېره زنګ راته ووایي 0 او 1 5 3 5 5.
رحمت احمدي یم. هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه ستاسو سره تماس یم. زما یو د کاکا زوی دی، 2 کاله کېږي چې له کوره نه درکه دی. که چا سره پاته وي یا زما غږ دې خپله اوري، ما سره د همدې شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده 0 او 1 2 3 4 2 4. یو ځلې ټلیفون شمېره بیا اعلانوم 0 او 1 2 3 4 2 4. که چا سره معلومات وي ما سره د همدې شمېرې اړیکه ونیسي، بیا دې خپله شمېره ترلاسه کړي. مننه. ازادي راډیو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زموږ دا پیغام دی وروره چې د زموږ د شمشاد یو خړې مورک دی، غلا نبی احمد زوی دی، شپږ و کاله کېږي چې چا ته درک ور معلوم وي وروره په ډه لمبه کښې موږ ته زنګ ووهي وروره خپله شرینی دې هم واخلې د شامشر د غلانبي اما زوی دي د حاجي اسماعیل فکر د اکا زوی دي وروره دغه زموږ پیغام دی. سلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زاد کریم د پکتیکا ولایت مساخان له ولسوالي تاسو زحمت ترکوم دي. ما یو ورور ورک ده تاسو ابلاب په نامه باندې په تېرو څلورو کلو ایسته را ورک ده پنځلس کاله عمر د ښې پښې سوي د کر چاته د بیا کړه معلومات زما د ورور ټلیفون نمبر مې د صفر وایه صفر وایه اووه اتیا صفر درې بل نمره د صفر وایه که پنځوس پنځه نوي اته شپېته پنځه کر چاته د بیا کړه معلومات مهرباني له وجې زما ته ټلیفون وکړي.
السلام علیکم. زه محمد نصاد د لغمان ولایت دولتوالۍ دولتان سره تماس یم. زمونږ سره په نوم د محمد اساف بندې سید اکبر باندې د کراچۍ ښار نه پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. که چا ته هم معلومات وشي نو مونږ سره یې په دې نمبر رابطه وکړي صفر افتاده پنځوسي بستهاب نصد بستشا دویم نمبر دغه دی صفر افتاده داس یودو صفر چلهس. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه د غزنی د ولایت ګیلان د ولسوالۍ د رسنۍ د اوسېدونکی یم. زما نوم سید رسول ده. د پلار نوم یې رضا محمد ده. له ایرانه مې تماس نیولی ده. زه د ازادي راډیو نه دا خواهش لرم دا التماس لرم چې دا د ازادي راډیو د زما پلار کله زنګونه ورته وایي او زه م بعدې وړ زنګ ورته وښم پیغام ورته ثبت کوم. زما یو ورور ده اتلس کلن نولس کلن ده تقریبا دا څلور پنځه کاله کېږي چې له کوره نه درکه شوی ده او هېڅ حال او معلومات یې نه کېږي. زموږ کله کله هر وخت زنګونه ورته وو د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو ته زنګونه وکړو چې متکلمي ورور پیدا شي یا په دې کښې داسې خلک پیدا شي زنګ را ته ووایي دا زما پلار ته زنګ ووایي زما پلار په سپینه هېره په سپین دغه باندې دی وروره ظهیر کښې یار یوې خوا ته وځغلوي بیا یې بلې خوا ته وځغلوي. نو دا له ازادي راډیو چې زه ډېر خواهش لرم چې دا دا چمونه او دا خلک دا خلکو ته دا سړی باید ووایي چې دا خبر چمونه مه کوي او که چېرته چا ته مشخص معلوم وي یا آل باندې لري یا کوم درک ورته وي زنګ دې ووایي چې هر څومره شیرني غواړي هر څومره جایزه غواړي هغو ته به یې ورکړو او دا چټي چټي زنګونه دا شیان دا خوند نه کړه او هر چا ته که معلوم وي یا دغه وي پنځو زره روپۍ هغه سړي ته زه ورکوم چې دا ورور ما ته په لاس را کړي. زه ډېر خواهش ډېر خواهش له د ازادي راډیو چې لرم چې دا زما پلار مثلا په زنګونه ورته وایي زه خپله اوس په ایران کښې یم له ایرانه مې زنګ تماس نیولی ده. نو ډېر ډېر سلامونه او د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته وایم. سلام
ګران وروره. دا دی د تاسې تلیفوني پیغام مو خپور کړ. دغه اوریدونکو ته مونږ په وار وار ویلي دي چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې د ازادي راډیو محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه تاسې د کورنۍ غړي دوستان او ملګري پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم د دغو دوستانو څخه هیله کوو چې د ازادي راډیو اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ د خود کلي سره د سره پلنګ کې یم. زما یو اکا وو چې د میراب اکا په نامه باندې وو بایغز ولایت ته تللی دی. بچان یې نه درلود تلله زوم یې درلود د زوم نوم یې زده دی چې خدای داد نومېږي. که چېرې هر چا ته د دغه معلومات وي یا د زموږ غږ اوري په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر پنځه شپږ بیا اووه بیا نه دوه واره درې بیا یو ځل یې شمېره وړاندې کوم صفر اووه صفر پنځه شپږ اووه اووه نه دوه واره درې. السلام علیکم. هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي چې د بایغز په ولایت کښې وو میرا پکا نومېدی. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.